پایان رسید.
جامعه مذهبی افغانستان
تشکر جناب دکتر سید محترم. وقت به پایان رسید، حالا مجبور هستیم برنامه را به پایان برسانیم و بریم به طرف خبرها. ما یک ساعت دیگر که در از این برنامه زیر آسمان که بود باقی مانده در رابطه با مذاکرات صلح و پیشرفت در آن صحبت خواهیم کرد.
بله، دی خبرونو وقت ایل خبرونو روسته دی بحث تا دوام مرکو بحث دی صلح خبری دی. خو دی ساعت خبرونه لمنه دی افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پاړون سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو موجودیت رد کړ. په هرات کې د باره په نوم د یوې لرغوني سیمې په رالویدو سره شپږ کسان مړه شوي دي. او د افغانستان عمان د کرکټ ملي ټیمونو د پنځم مقام پر سر لوبه روانه کړي. پوره خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل پاړوند سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو موجودیت رد کړ. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کافي وسلو سنبال دي او کولی شي چې د کابل په اړه هر ډول ګواښونه دفع کړي.
یعنی حضور داعش نه رو مرامه تنیم تایید بکنیم، اما
باید وی موږ د داعش حضور نشو تایید ولای. خود صافی غره په سیمه کې ځینی تروریستي فعالیتونه چې شوي موږ څیړو. لدی مخې داسې ریپورتونه خبره شوي چې وسلوال مخالفین د کابل د صافی غره په لمنو کې فعالیت کوي او د مسلې د خلکو ترمنځ ځینی اندېښنې هم را پیدا کړې دي. په هرات ولایت کې د باره په نوم د یوې لرغونې سیمې په رالویدو سره شپږ کسان مړه شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې ټول وژل شوي قربانیان، البته ټول وژل شوي سړیان دي او یو ماشوم هم پکې شامل دی. د هرات د والي ویاند حسن الله حیات هم دغه پېښه تایید کړه او ویل چې دا کسان له دې سیمې د تیرېدو په حال کې وو چې دغه لرغونې سیمه په رالویدلې او مړه شوي دي. ویل کېده د دې سیمې تر څنګ نورې سیمې هم شته چې خلکو درالویدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې، خو حکومت تر اوسه پورې کومه توجه نه وه ورته کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې څلور تروریستان نیولې دي. د دغه ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې چې نن خپره شوې راغلي چې دا کسان د ملي امنیت منصوبینو لخوا په یو لړ ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوي او د ملا آغا په نوم د طالبانو یو مشهور قمندان هم پکې شامل دی. د اعلامیې له مخې دغو کسانو په لښکرګاه ښار او نهر سراج ولسوالیو کې په یو لړ تخریبي پیښو او سړیو تښتونو کې لاس درلود. د کونړ د ولایتي شورا پخوانی رئیس میا حسن عادل نن په لغمان ولایت کې د ناپیژاند وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې میا حسن عادل نن ماسپښین یوه بجه وژل شوی دی. میا حسن عادل پنځه کاله د کونړ د ولایتي شورا مشر پاتې شوی. تر دا مهاله د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم د کرکټ مینهوالو ته د افغانستان او د عمان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د نننۍ لوبې وروستی حل. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د پنځم مقام پر سر لوبه روانه کړې ده. په دې لوبه کې عمان تاسو وګټاو د نه ویکټو په ځیانی افغان ټیم ته 23 منډي هدف وټاکه. افغانستان تر دې دمه د دریو لوبغاړو په سوځیدو سره یو 50 منډي کړی دي. که افغان ټیم دا لوبه وګټي سره لدی چې لدی لوبې مخکې نړیوال جام ته لار پیدا کړي، د 2014 د کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې پنځم مقام خپلوي. د 2014 کال نړیوال جام شلاوري سیالي په هند کې کیږي او د غوراوي لپاره دویم درجه 12 هیوادونو په آیرلند او سکاتلند کې لېوي میشت رئیس لوبي پیل کړی چې اوس نیمه پایلو ته هم رسیدلې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړیوال خبرونه تر لنډې دمې ورسته ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان په شمال کې د موسمي بارانونو لکبل به هدل سلونو د څلور وشتو تنو ژوند اخیستې او د یو شمیر کسانو کورونه نړولې دي. لدی سره د تلفاتو شمیره د څلوېشت رسیدلې ده. د اروپای ټولنې مرستندوی دفتر تیر ورځ وویل چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې سړکونه پلونه او کرهنیز حاصلات سخت زیانمن شوي او سیلونو تر 2.5 لک ډیر کسان اغیزمن کړي دي. په چترال کې د پولیسو یو افسر عبدالقیوم نن وویل چې ژغورونکو د کورونو شاوخوا د مړیو جسدونه موندلي دي. سیلونو بلوچستان هم سخت ځپلی دی او 12 کسان د سیل له کبله وژل شوي دي. داسې اټکل کیږي چې سبا او بل سبا به هم په پاکستان کې باران وي. د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 رشتر په کچه زلزلې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې 3 کسان وژلې دي. د پولیسو مشر افسر اختر حیات خان وویل چې په بټاباد کې د کورو چتونه رالویدلې او 3 کس پکې وژل شوي دي. د وویل چې پولیسو په سیمه کې د نورو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ویلي دي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. تاکل سوی ده چې د ایران جکپور ډیپلوماټ جواد ظریف کویت قطر او عراق ته ولاړ سي او له تهران سره د سیوی اټومي تړون په اړه توضیحات ورکړي. د عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې تړون په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د تړون له مخې به پر ایران له 2016 کال راهیسې یو شمېر لګېدلي بندیزونه د دې په بدل کې لري سي چې ایران خپلې اټومي هڅې محدودې کړي. په خلیج کې د ایران ګاونډي عرب هیوادونه دا اندېښنه لري چې له دې تړون سره به ایران چې په عراق، سوریه، لبنان او یمن کې مداخله کوي په یو ځواک بدل سي. د ایران د اسنا خبری اژانس او تهران ټایمز په وینا جواد ظریف به نن کویت ته ولاړ سي، بیا به د عراق مذهبي ښار نجف ته ورسي او په سبا به یې بغداد ته سفر وکړي. ایران د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ پر خبره اعتراض کړی دی چې ویل یې وکه ایران د اټومي وسلو په اړه خپلې ژمنې عملي نه کړي، د امریکا لخوا د نظامي عملیاتو سره مخامخ کېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیویارک کې د بهرنیو چارو د شورا مخې ته د امریکا د دفاع د وزیر خبره تکرار کړه چې وایي که ایران له نړیوالو قدرتونو سره له موافقې څخه سرغړونه وکړي، نظامي عملیات اوس هم یو انتخاب دی چې دغه هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راوګرځوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جان کیری خبرې د افسوس وړ او د ایران د خلکو پر وړاندې بې ګټې ګواښونه وبللي. ده وویل چې داسې ګواښونه باید تېرې پیړۍ ته پرېښودل سي. د ده په وینا کې او امریکایي چارواکو بیا بیا منلې ده چې داسې ګواښونه د ایران د خلکو پر اراده هیڅ ډول اغیز نه لري، نو ځکه دا به د امریکایانو لپاره شوي چې له خپلو پخوانیو عادتونو څخه لاس واخلي. یو استرالیایی نرس چې ویلی وو په زور د اسلامي دولت په نامه د سختریز ډلې د غړي درملنې تاړې ستل سوی وو، نن په سیډنی کې د ویډیو له لارې محکمې ته وړاندې سو. د پولیسو د اعلامیې له مخې 9 کلن ادم بروکمن د سې شنبې په ورځ ترکیې پولیسو ته ځان تسلیم کړ او په سوریه کې د جګړې په تړاو نیول سوی دی. د سیډنی په محکمه کې له حاضرېدو وروسته بروکمن د تروریزم پر وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواک پر غوښتنه ملبورن ته ولېږل سو. د استرالیا رسنیو ته وویل چې سوریه ته د بشري مرستو په ماموریت تللی و، خو هلته له ټپي کېدو وروسته له داعش سره یو ځای کېدو ته اړ ایستل سو. سیډنی مورنینګ هرالډ د محکمې د اسنادو له مخې ویلي چې دی د ساتونکي په توګه د کار کولو او جاسوسۍ په دوو قضیو کې تورن دی. او د چین یوې محکمې نن د یوې ممنوع مذهبي ډلې د ښوونو د خپرولو په تور 15 کسه په بند محکوم کړي دي. دغه 15 کسان د څښتن تعالی د کلیسا په نامه ډلې غړي وو چې د قانون ماتولو د متقدینو په استخدام او تبلیغاتو په تور په 2 او 3 کلونو بند محکوم سول. د دې ډلې غړي داسې باور لري چې حضرت عیسی د دې ډلې د مشر د میرمنې په بڼه راژوندی سوی دی. دغه ډله د 14 نورو ډلو په ګډون په رسمي توګه ممنوع سوې ده. په 2014 کال کې یو ویډیو خپره شو او پکښې د دې ډلې دوه غړي ښکارېدل چې په مکډونلډ رستوران کې یوه ښځه په وهلو ډبولو وژني. د دې ډلې هغه دوه غړي وروسته په اعدام محکوم سول. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو، بیا هم زما اسمت څاروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. په دې سات کې په یو بل موضوع خبرې کوو، د سولې د خبرو او د هغو په احتمالي نتیجې باندې له خپلو درنو میلمنو سره شخی شو. د همدې جولای په 10 د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریحي ښار کې په داسې حال کې مخامخ خبرې وکړې چې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم حضور درلود. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 2 ورځو کې بیا د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. تر اوسه پورې د راتلونکي پړاو خبرو د ځای په اړه بېلابېلې خبرې شوي، چا اسلام آباد یاد کړی او چا چین او قطر. داسې ښکاري چې دواړه خواوې له لومړي پړاو خبرو چې دوی د اعتماد رامنځته کولو لپاره ګام بللی و راضي وي. په راتلونکو پړاوونو کې به پر اصلي موضوع چې د جګړې درېدل او پخلاینه ده خبرې کیږي. د سولې او پخلاینې لپاره د دواړو خواوو شرطونه څومره د انعطاف وړ دي؟ آیا دواړه خواوې به یو بل ته داسې شرطونه کیږدي چې یو بل ته د منلو وړ وي؟ په دې خپرونه کې د دواړو لورو پر شرطونو او د خبرو د بریالیتوب پر امکاناتو خبرې کوو.
سلام دوباره، من امید مرزبان را هم بپذیرید. انتظار می رود دور دیگر مذاکرات صلح میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در چین برگزار شود، شاید هم در ظرف یک هفته دیگر. دور نخست این مذاکرات در حاشیه شهر اسلام آباد برگزار شد که به تعقیب آن ملا عمر رهبر طالبان پیام داد و این مذاکرات را تایید کرد. حالا از دور دوم مذاکرات چه انتظار می رود؟ خواهش اول فعالان سیاسی و اعضای پارلمان افغانستان این است که حکومت در این دور مذاکرات طالبان را قانع بسازد که آتش بس کنند. آیا این درخواست در گفتگو با طالبان مطرح خواهد شد و اگر مطرح شود این درخواست تا چه حد برای طالبان قابل قبول خواهد بود؟ روی همین موضوع و موضوعات دیگر مربوط به مذاکرات صلح در همین برنامه زیر آسمان کبود در کمتر از یک ساعت دیگر بحث میکنیم. در این برنامه مهمانای ما هستند جناب مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح، و نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی. همچنان از شما شنونده ها دعوت میکنیم که در برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن و همچنان از طریق SMS. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، پیام گفتنی و سوالتان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین، انتظار بکشین تا اینکه تا لحظات بعد شماره های تلفن رادیو آزادی را اعلان خواهیم کرد که بتونین زنگ بزنین و به طور مستقیم در این برنامه با ما و مهمانای ما در تماس شوید و نظریات و گفتنی هایتان را با ما مهمانا و شنونده ها در میان بگذارید.
یوش مرالیدون کو د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیري لاري او د غرس د اوسني رادیو د فیسبوک پاڼه لاري نظرونه او پښتني مطرح کړي د چې د خبرونه پترس کې به لخپل درنو ملمنو سره شریکي کړو. لمړی مولوي صاحب شاهزاده شاهد، تاسو وایئ چې آیا لا هم د سولې د راتلونکي پړاو خبرو وخت او ځای ټاکل شوی نه دی؟
نحمده ونصلي على رسول الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم څاروان سیب تاسو مرزبان سیب او د رادیو ټولو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام شما.
خوشبختانه چې د ډیرو الوزلو نروسته د مستقیم او مخامخ خبرو آغاز شوه او دا په اسلام آباد کې چې کومه غونډه شوې و دې زیات امیدونه پیدا کړې دي د په ملي سطح باندې، په منطقوي سطح، په جهانی سطح باندې. او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولانی جنگونو نروسته د افغانانو غوښتنو ته چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي او موږ سره چې په دې سلسله کې څوک همکاري کولی شي، که هغه د سیمې هیوادونه دي که د نړۍ هیوادونه دي، نو موږ سره دې په دې کې صادقانه مرسته وکړي. په دې مذاکراتو کې څو خبرې شوې که دا څه مذاکرات هم لنډ مذاکرات ټول څلور ساعته دې وخت نیولی و. په دې کې یو په دې اتفاق شوی و چې مذاکراتو ته به ادامه ورکوو، اعتماد سازۍ دپاره به کار کوو او په عین حال کې آینده غونډه به د جولای په دیشم تاریخ باندې او یا یو ورځ مخکې وروسته به دویم دور د مذاکراتو شروع کیږي. په دې مذاکراتو کې موږ ته چې معلومات راکړی شي وو نو پاکستان هم دا خواهش ظاهراوه چې دویم مذاکرات هم په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې وشي چې دا مسائل یو پختګۍ ته ورسیږي. ولې خوشبختانه چین هم آمادګي ښودلې وه په دې سلسله کې چې موږ تیاری چې په دې سلسله کې ستاسو قربانه اوسیږو او د سولې په لاره کې همکاري وکړو. مشخصه شی نه وه چې دویم دور د مذاکراتو به چیرته شروع کیږي. همدانن هم د سولې شورا سره دا نیای شوې نه ده چې دغه دویم دور مذاکرات په اسلام آباد کې کیږي یا په چین کې کیږي یا په یو بل ځای کې. ولې موږ دپاره ځای دومره مهم نه دی، په دې معنی چې تشویش به په هغه صورت کې وی چې څوک تیار نه وی چې موږ دپاره عرضه د خدماتو وکړي. نو چې لوی لوی ملکونه او مهم ملکونه حاضر دي چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او همکاري دا ده چې زمونږ قربانه اوسیږي د سولې په رابطه. بل د دې مذاکراتو یو خصوصیت دا و چې امریکا په دې کې د ناظر په حیث باندې نماینده و، د چین نماینده و، پاکستان خپل پدې کې دغه همکاري کوله چې
مولوی صاحب تاسو ول چې دا مهمه نه ده چې د سولې د خبرو کوربه کوم هیواد وي، لیکن آیا داسې خواوی هم شته یا داسې هم څوک شته چې د هغوی لپاره مهمه وي؟ ولې پرې وروستیو ورځو کې داسې وویل شول، داسې اوازې وي چې وایي د سولې د خبرو د بل ځای د بل پړاو د ځای په اړه یو لړ اختلافات شته؟ دا اختلاف د چا لخوا وو او دا څومره مهمه ده چې کوم ځای وي؟
ما چې ویل چې مونږ د پاره دغه ډیره مهمه په دې معنی ویو چې ان زمونږ مذاکراتو کې خند ذهن نه واقع کیږي. صحیح ده چې د ځنې خلکو ذهنیت به یو طرف ته، د چا ذهنیت به بل طرف ته، ولی مونږ د پاره دا مهمه ده چې مونږ د مذاکراتو د پاره ځای لرو. که دا مذاکرات په افغانستان کې خصوصا په کابل کې شوی خو ډیره ښه ده، خو په دې دور کې شاید ونشي. مونږ چې اعتماد سازی ویو نو اعتماد سازی ته چې مونږ زو دا مذاکرات په داخل د افغانستان کې په آینده کې کېدلی شي. ولی یو شی زه په دې سلسله کې به یو ارزو کوم، تاسو نه اجازه غواړم، هغه دا ده چې د سولې د شورا سره په دې کې برای راست زمونږ د دولت رهبری، زمونږ وزارت خارجه، هغه په دې کې مونږ سره هماهنګي. نو بعضی مسائل د سولې د شورا په ځای شاید زمونږ د وزارت خارجه په سطح باندې زیات وظیفوي دغه ولري، مسولیت ولري. که دې سلسله کې کومه خبره مخې ته راځي، هیڅ خبره د سولې په خبرو کې پټه نشته، انشاءالله مونږ تاسو سره شریکو.
جناب مولوی صاحب شاهد، شما خودتان گفتین که علاقمند هستین که مذاکره در کابل برگزار شوه در افغانستان، ولی همزمان گفتین که برای بعضی ها کابل قابل پذیرش نیست، به این معنا که جنای مخالف که با شما مذاکره میکنه کابل را نمیپذیره. پس ترجیح جنای مخالف که طالبان هستن کجا هست برای برگزاری مذاکرات، پاکستان یا چطور؟
د پاکستان او د چین پر رابطه خو طالبان فکر کوم چې کوم مشکل نه لري، د قطر پر رابطه هم مشکل نه لري، ځکه چین کې هم د دې خبرې شوې، پاکستان کې هم دغه د خبرې وشوې، په دوحه کې د دې نمائندگان ناستي. زما په خیال چې او کابل کې په دې شروع کې چې برای راست او یا مستقیم مذاکرات دي، منګه اعتماد سازی ته لاړ شو چې هغه مسونیت ته تګ را تګ دی، یو امیدواری ده د دې لپاره چې وو دغه نتیجه مذاکرات باید نتیجه ورکړي. بیا په کابل کې هم کېدلی شي، خو زما خپل حدس دا و چې په دې دفعه باندې دغه مرحلې ته به لا منګه رسېدلی نه یو، خو منګه د ځای په رابطه باندې مشکل نه لرو. که دویم ځل مذاکرات پاکستان کې وشي، اسلام آباد کې وشي، یا لکه په مری کې شي او هلته وشي، زه وایم چې دا مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي، دا بده خبره نه ده، ښه خبره ده، فرض کیږي موږ سره مشکل نه لرو.
خب فکر میکنم در ظاهر اندک تغییر در موقف هم دیده میشه، چون حکومت قبلی به رهبری رئیس جمهور احمد کرزی با برگزاری مذاکرات در پاکستان مشکل داشت و میگفت که پاکستان را به حیث کشوری که میزبان مذاکرات باشه نمیپذیره. به هر حال میریم به مهمان دیگه برنامه، جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیو با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، آیا این مذاکرات یا دور اول مذاکرات به شما امیدواری داد و آیا امیدواری به این هست که در دور دوم مذاکرات پیشرفت اندک سریعتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مرزبان صاحب تاسی، اسمت سروان صاحب او مولوی صاحب شاهزاده شهید صاحب ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامات
د سولې اړوند وړه او غټه لاستراوړنه د افغان ملت په ګټه ده. که یوازې ناسته وي، که مخامخ لیدنه وي، او که د نظرونو شریکول وي، داغه سدي چې بل اخره سولې ته د رسیدو مختلفې وړې او کوچنۍ لارې دي. زه فکر کوم دواړه خواوی سولې غواړي او دواړه لوري پر دې باندې کار کوي. مهمه دا ده چې څه ډول اساسا د سولې اساسي خبرو ته داخل شي، او د افغان ولس همدارنګه افغان حکومت او طالب چارواکو ته پکار ده چې د سولې اړوند مثبت نظرونه، مثبت پوهاوی او هغه څه چې دی یو بل سره تبادله کوي، یو باندې خبرې کیږي، پټ او ښکاره له خپل ملت سره هم هغوی ته وړاندې کړي. او زموږ هیله دا ده چې د سولې اړوند طالب افغان حکومت گاونډي هیوادونه د چین امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون باندې مرسته وکړي د ګونګ حالت نه افغان ولس وباسي او نړیوال د دې مرسته وکړي. اول دور چې په اسلام آباد کې وشو فکر کوم پر دې باندې رسنیو په افغانستان بهر او هر ځای کې ډېری خبرې کړې دي چې نتیجه مثبت وه یا منفي وه، خو دومره سوچ چې هغه نظرې تبادل د دواړو لورو وشو او په کې اصرار دا وشو چې که دوم ځل خبرې کېږي د قطر دفتر ته هم چانس ورکول شي او هغوی هم په خبرو کې شریک شي. که چیرته په دویم دور کې د طالبانو د سیاسي کمیسون غړي چې اکثریت یې په قطر کې دي هغوی هم په دغو خبرو کې شرکت وکړي، پرته له شکه چې دا یو مثبت نتیجه ده او موږ به د اسلام آباد او کراتلونکې هره غونډه کې نتیجو ته منتظر وو چې کوم ډول نتیجه موږ ته په لاس راکوي. د همداسې خبرو لپاره په کار داده چې دواړه لوري افغان حکومت، طالبان ورسره نړیواله ټولنه ځینې اعلامیې او ملاتړ اعلان کړي. همدارنګه پاکستان بی له شکه د همدغې پروسې لپاره رښتینې همکاري وکړي. د دې پر ځای چې بیلابیل کسان په بیلابیلو ځایونو کې کښېني، ښه دا ده چې یو مشخص ګروپ د افغان حکومت نامدا ډول د طالبانو له لورې نه په یو ځای کې دا که هر ځای وي موږ سوله غواړو، دا که په پاکستان کې وي، که په قطر کې وي، که په چین کې وي، خو په دې شرط هغه څه چې طالبان وایي چې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون غړي په کې شتون ولري، زما په نظر دوم راوند به بیا ډیر مثبت.
بله، یعنی په اول راوند کې یوغوی ته بلنه نه وه ورکړی شوې او که نه د یوغوی لپاره امکانات نه ول چې په مری په خبرو کې ګډون وکړي.
او ساروان صاحب، زما د معلوماتو له مخې د قطر دفتر یا د سیاسي کمیسون کسان په جریان کې وو، هغوی ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د ځینو ملحوظاتو له امله هغوی په همدې غونډه کې ځکه ګډون وکړو چې هغوی ځینې شرایط لرلو، هغه شرایط نه پوهېږم اوس به لازم وي که نه. په هر صورت د سیاسي کمیسون غړو په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ.
تشکر جناب مطمئن صاحب. فقط یک سوال خیلی کوتاه جناب شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، مولوی صاحب آیا روشن هست که کیها در دور دوم مذاکرات شرکت خواهند کرد؟ یعنی فهرست اشتراک کننده ها از دو طرف شما با خود دارین؟
تر نن ورځ پورې زما معلومات داده چې زمنګ د طرف لیست نهایی شوه نه دی. البته ورځ دوو کې چې سفر لا شوی نه، ان شاء الله ولزیز اغه لیست به مخې ته راځي. وسم دغه سه سوالات ډیر کیږي چې دغه لیست به مغه لیسی که په دې کې به اضافه راځي، نو احتمالا یو څه اضافه به په دې کې راځي. یو شی چې زه عرض کوم هغه دا دی چې د طالبان نمایندګي خو مونږ نه شو کولای، ولی دومره ویلی شو چې دغه کم تشویش چې دی، دغه تشویش د نظریاتو په حساب یا د سولې سره د موافقې یا د مخالفت په حساب باندې نه دی، بلکې هغوی خپل منځ کې تشکیلاتي امکان لري چې یو څه مشکلات ولري. دوحا کې مونږه مخکې سفر کې اته کسه د طالبانو د تحریک مشرانو د سیاسي کمیټې غړي مو، رهبرۍ د شورا غړي مو. اختلاف د سولې په خبرو کې نه دی، البته دغه سي بعضي اختلافات طبيعي چې هغه په تشکیلاتي شکل باندې وي چې څوک د مذاکراتو کې وي او څوک نه، نو دغه ځل په دا مشکل نه چې د طالبانو د تحریک یا طالبانو مشران یا شوراګانې چې په قطر کې دي یا کوټه کې دي یا پېښور کې شخه جبهاتو کې دي، فکر نه کوم چې دی د خپل رهبرۍ مخالفت پدې کې وکي او تر اوسه د خپل دغه وحدت ساتلې دی. امید دی چې په آینده مذاکراتو کې خپل دغه وحدت وساتي.
ډېره زیاته مننه. مخکې تر دې چې اوریدونکو ته نوبت ورکو او د بس اصلي موضوع ته لاړ شو چې د اختلاف ور اصلي مسائل څه دي او څومره امکان شته چې دواړه خواوې په خپلو دریزونو کې په خپلو شرطونو کې نرمش راولي، په دې هم خبرې وکړو. دې واوریدونکو کې آغا شاهي سارانی پښتنه مطرح کوم چې له دهلمن له سنگین څخه د افغان بیسیم د تاسو وټل شمیرې لاري لیکلی وای. زما په نظر د خبرو ځای باید پاکستان وټاکل شي، ځکه چې پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. مطمئن صاحب، تاسو له دوی سره موافق یاست؟
سروان صاحب، همدغه چې موږ وایو چې د قطر دفتر یا سیاسي کمیسیون کسان او د طالبانو ټول جهتونه یا د طالبانو د رهبری په خوشه دي خبرې وسی، زما په نظر په تیر ناس کې یو عامل دا و چې د سیاسي کمیسیون کسانو په پاکستان کې د ناستې سره مخالفت لرو، ځکه عموما افغان ذهنیتونه یا په افغانستان کې داخل حکومت په لوه ذهنیتونه دا دي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې دي او پاکستان ته طالبان کار کوي، او که صریح ووایم ځینې خلک وایي چې طالبان د پاکستان غلامان دي. د همدې ویرې نه دوی غوښتلو چې دغه غونډه په پاکستان کې ونه شي، خو پاکستان چون زموږ ګاونډی هیواد ده او زموږ په مسایلو کې ډېر مطرح ده، د افغانستان د حکومت فشارونه وو چې دغسې بیړنۍ غونډه وسي. زما په نظر دا حتمی نه ده چې په پاکستان کې غونډه وسی، په قطر کې وسی، یا په ناروی کې یا بل ځای کې. موږ غواړو چې د غونډو او د سولې نتیجه ووینو، او که دا پاکستان د سولې لپاره رښتینی هسي او د افغان حکومت او د طالب ملاتړ کوي نو بیا خوشه خبره ده، خو که چیرته طالبان ور باندې راضی نه وي یا پاکستان پکې رښتونه نه وي، بیا شه ده چې طالبان چې پاکستان په اعتماد کې واخیستل شي، پاکستان د سولې پرسه تایید او لاغې سره مرسته وکړي، او په ځینو نورو ځایونو کې شه ده چې چین هم په دې کې راودانګي او چین پکې زیاته برخه واخلي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اورئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، د سولې په خبرو باندې بحث لرو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي صاحب شهزاده شاهد او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی نظر محمد مطمئن. تاسې هم له لنډې خبرتیا وروسته کولی شئ په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 برنامه رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود مذاکرات صلح با طالبان هست. چشم برای تلفن های شما هستیم. حالا نوبت شما هست. 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تلفن ما هستند. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
و علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته ملمنو ته او ټول ته سلام علیکم. محمد زریف زریف ما د شرکت په تلفون پکښه.
مهرباني وکړئ زریف، بفرمایئ.
په هغه ماده کې تاسو ته ملمنو ته دا پښتنه ده چې د مختلفو کوم شران د یو دی باب پر وزارت سره جوړیږي، نو دوی به د رسول د مخالفینو سره څنګه جوړه ته ورسیږي؟ ما دا نظر دی چې
تشکر
دې نظر پر غواړم.
سوالتون رو گرفتیم، تشکر. خوب، شنونده دیگر روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید.
به دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. مهربانی آزادی رادیو ترشنا آسمان لالی پروگرام. به دوی تلفن هم
قطع شده تا که تلفن وصل میشه. فقط دو پیام را که شنونده ها از طریق اسمس فرستادن میخوانیم و بعد میریم به شنونده ها از طریق تلفن. عبدالستار آخمزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته اگر طالبان به صلح میل دارند اول آتش بس کنند بعد گفتگو کنند، اگر نکنند همه خطه روی آب است. احمد آصف از خنجان نوشته که طالبان آتش بس را قبول می کنند به خاطر که استخبارات امریکا و پاکستان بدیل آنها را وارد میدان جنگ ساختند.
اشاره داعش تده فکر کنم چی؟ بله اوریدون، که لروزن معرفی که آزادی را دید. مهربانی سیم
مدیسین اونو پره همین تماسی بله رو
مهربانی که بی یاسین سیم سلامت حسین، مهربانی.
زما خو خبره بردا برابر ده چې دغه د سولې دغه خبره برابر ده چې دا موږ یو بند
متاسفانه ستاسی آواز ډیر واضح نه دی، یو څه خپل موقعیت بدل کړئ.
نه
اوس هم شو اواز اوس هم شو حالت ته مخ وځئ، په همدې حالت کې اوسئ. مهرباني،
ما خبر پر دې برابر ده چې موږ یو بندي درودی خارجانو ګیر کړی و.
صحیح،
ستاسو د سوال ستاسو د موضوع پر برابر مې څه دغه چې بخښه کوي، خو دا برابر دی چې یو بندي موږ درودی خارجانو ګیر کړی و، بیا مو زمونږونه پر هغه برابر ورکړه.
نو ستاسو بندي له سولې له خبرو سره څه ارتباط لري وروره؟ ډیره مننه، خبره مو ډیره اوږده کړه، کولای مو شو چې ژر مو خپله خبره کړې وای. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، څنګه جوړې؟ په خیر کاروان.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
سلام یار، یم بیا.
مهرباني قلم یار صاحب،
ما پوښتنه دا ده چې د حکومت او د اشرف غني د کړو په شورې په خبرو کې دغه اختلاف نه سره لري؟
مخکنی اوریدونکو هم دا خبره کړې وه. خیر، میلمانه به نظر پی څرګند کړي. بل اوریدونکو هم له روزان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله ډاکټر عبدالغیار صاحب، نو صاحب د هلمند زاوت دکومه.
مهرباني،
خوش آمدین ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
خبر مردم سلام را میکنم. بله سلام، د سولې پروسه خو بالکل په دواړو سترګو منظور ده، ستاسو منظر یې فقط په پاکستان ده.
تشکر، نظرتان داشتیم. خب با یک شنوندگی هم صحبت میکنیم و بعد برمیگردیم با مهمانای خود. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است از رادیو آزادی.
بله، امین الله الپاک من ولایت شکرگزار شده هیله به شروع آقای جوری است. شکم یه بون پتنیم.
خوش آمدن آقای امین الله، بفرمایید.
اورور نظر می دادی چې د سولې خبرې رښتیا هم سره د ټول افغانان د لپاره ګټور او په تلل د ټول لپاره ګټور کې، خو زه خپل مشرانو د حکومت ته دا خواست کړم چې امتیازات د طالبان د دې څخه غواړي. که چیرې ډېر زموږ ملي ګټو ته ونه پروا نه کړي، د امتیازات دې ومني، ځکه چې دا زموږ لپاره د جنګ کول ډېر غټ زیان دی.
تشکر، نظرته
ډېر مننه. له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی دی چې له طالبانو نه هیله کوو چې سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې سوله د خدای تعالی لوی نعمت دی او د انسانانو د ژوند خوندیتوب سوله تضمینوي. نو اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مولوي صاحب شاهد، دوه اوریدونکو په دې ارتباط شک درلود چې آیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت په مشرانو کې هم د سولې پر سر یووالی شته او که نشته؟ یو اوریدونکو خود د دفاع د وزیر خبره وکړه چې وایي په هغه نه سره جوړېږي، که څه هم په هغه سره جوړ شوي ول، خو ولسي جرګې رد کړل. لیکن آیا تاسې چې له چارواکو سره له نږدې وینئ او ګورئ، آیا د حکومت د مشرانو په منځ کې د سولې په برخه کې د نظر یووالی شته او که نشته؟
بله، په دې سلسله کې به زه ته عرض وکړم چې د سولې مسله خو یو اسلامي او ملي مسله ده، او فکر کوم چې دواړه ډاکټر صاحبان یا د ملي وحدت او حکومت رهبران په دې سلسله کې زما په معلوماتو مطابق څه مشکل نه لري. په عین حال کې د لکه په منطقوي سطح یا حتی په جهاني سطح چې یو څه امانګي رامنځته کړه، لکه چین ته سفر، پاکستان ته یا سعودي ته یا متحده عرب اماراتو ته یا امریکا ته، ترکمنستان ته، په دې ټولو سفرونو کې د سولې مسله وه، نو زما په نظر یو امانګي رامنځته کړه. د هغې نه وروسته بیا په ملي سطح باندې دلته د سولې د شورا سره، علماو د شورا سره، سیاسي عذابو مشرانو سره، جهادي رهبرانو سره، مدني ټولنو سره، د پونتون د استادانو سره او دغسې د اقوامو قبایلو سره د سولې په رابطه باندې ځان ځان ته مشورې شوي دي او دا نظریات اخذ شوي دي، او بیا خپل منځ کې د دولت په دې باندې خبرې شوي دي، په کابینه کې شوي دي او دارنګ شورای وزیران کې. نو زما په نظر داسې کوم اختلاف د دې مشرانو ترمنځ نشته چې هغه دې د سولې په رابطه یو خنډ واقع شي. هغه شایي رور ویل چې پاکستان یې تایید کړه، دا د نظر و. محمد اسیب هم یو نظر وړاندې کړه چې ډزبند اوس دی مني چې بدیل خبر راغل. زه دغه باره کې ډېر دغه نه یم. قلمیار صاحب هم دغه خبره کوله، قلمیار صاحب او ستار از محمد ظریف صاحب چې اختلاف شته دی، نو اختلاف ما عرض وکړه چې دغسې کوم اختلاف نشته دی. هغه یو ورور ویلی یو ډاکټر صاحب چې د پاکستان سالیسی مونږ په شک کې اچوي، نو دا نظریات دي د هر چا، خو په سیاست کې همیشه هغه یو سلسله نه تعقیبیږي، هر څوک خپل ملي ګټې لټوي. مونږ خپلې ګټې لټوو، پاکستان به خپلې ګټې لټوي، ولې یو چې مشترکه ګټه ده هغه دا ده چې په دې سیمه کې که په افغانستان کې امنیتي پاکستان ته ګټه ده، که پاکستان کې امن و امانی نو هغه افغانستان دپاره ګټه ده، او دا شریکی ګټې مونږ شریکی تعقیبولی شو. که هغې خپلې ګټې تعقیبوي د افغانستان په ضرر نه وي، مونږ پسې اعتراض نه لرو، او که مونږ خپلې ملي ګټې لټوو پاکستان یا هند دې باندې د اعتراض حق نه لري. نو زما په نظر دوی اوس لوړو مشرانو دلته که ملکی و که نظامی و که استخباراتی و ډیر په بېصبرۍ سفرونه وکړل، زموږ رئیس جمهور یې دعوت کړ او دغه تعهدات شوي دي، اوس دغه عملا یو کار شروع شوی. میډیا په دې کې ډیر رول لري. زما پیشنهاد دا دی چې تر کومه حده ممکن وي باید د سولې خبرې هغه تقویه شي او خلق همکارۍ ته راوبلل شي، نه تشویشونو ته.
تشکر جناب مولوی صاحب شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان. جناب نظر محمد مطمئن، آگاه مسائل سیاسی را هم در استودیوی کابل با خود داریم. جناب مطمئن صاحب، یکی از شنونده ها محمد آصف از خنجان اسمس فرستاده که لحظات پیش هم اسمس شخاندم، نوشته که طالبان آتش بس را قبول میکنند زیرا استخبارات امریکا و پاکستان بدیل آنها را وارد میدان جنگ کرده. البته اشاره اینا به گروه جنگجوی داعش هست. آیا میتوان گفت که در مرحله بعدی عامل ناامنی های افغانستان داعش خواهد بود؟
مرزبان صاحب گوری که آتش بس یا اوربند یو ورځ هم کیږي دا د افغانانو په ګټه ده. دا چې اوس هر ورځ لس نفر، شل نفر او پنځوس نفر پورې افغانان مړه کیږي، دا که طالب ده که پولیس ده که ملي اردو ده، افغانان دي د هغوی زموږ بچان دي، زموږ ورونه دي، زموږ قریبان دي، دا وژل کیږي. ولی آتش بس هغه مسله ده چې کله هم په سوله کې پرمختګ وشي او د سولې خبرې یو داسې پړاو ته ننوځي چې ځینې توافقات د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وشي، بیا به وروستنۍ خبره د آتش بس وي. زما په نظر په اوسنیو حالاتو کې که افغان حکومت د اوربند دا یو وړاندې کوي، دا اصولي نه ده، ځکه طالب خوایي چې د همدې جنگ له برکته زه ستا سره کښېنم او ته ماته راځې او زارۍ کوي. همدارنګه افغان حکومت وایي چې طالبه ته زما د جنگ له امله، د زور او فشار له امله بالاخره مجبوره کېږي چې خبرو ته کښېنې. نو زما په نظر آتش بس ته وخسته او رالو د داعش مسله په افغانستان کې ډېره پیچلې مسله ده، تر اوسه هم مجهوله مسله ده. فکر نه کوم چې داعش دې دومره فشار راولي چې د آتش بس یا اوربند سبب دې وګرځي.
یعنی هدفی بوده که جناب مطمئن صاحب که اگر گیریم با طالبان صلح شد، طالبان از جنگ دست بکشن، میتوان بگوییم که افغانستان آرام خواهد شد، یا ای که گروه داعش هم هست که تهدید میکنه امنیت و آرامش مردم افغانستان را؟
مرزبان صاحب، یقینا وقتی که طالبا و حکومت افغانستان صلح بکنه دیگه ما مشکلات امنیتی نداریم. و داعش یک گروهی هستند در افغانستان که مشکل مذهبی داره، منتها در ولایت ننګرهار و در کنر چند ولسوالی میشه که اونجا باشه سرعت کده نمیتونه، و مردم افغانستان مخالف هر ایدئولوژی خارجی هستند. به نظر ما اگر طالب و حکومت صلح کنه جور شو، داعش مشکلی برای امنیت و سولی ما نیستن.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب شاهد. دی خبرو په اول پړاو کې فکر تاسو ویل چې ډېر هڅه دا و چې د دواړو خواوو ترمنځ اعتماد رامنځته شي، خو د دې تر څنګ به هم دواړو خواوو غوښتنې درلودې، شرطونه به یې درلودل. ستاسو په نظر د دواړو خواوو شرطونه په دې حد کې دي چې یو بل بالاخره څه نا څه ومني، یا یو بل د هغو په مقابل کې انعطاف وشي؟
یو شی چې حقیقت دی هغه دا دی چې د مخامخ مستقیم مذاکرات باعث د دې وګرځېدل چې خلک امیدوار شي، ولی خلق ال امیدوار کې دی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په دزبندۍ باندې یا په تشبث باندې توافق وشي، کلی شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دائمي، ولی که تشبث ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې آتشبث مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده. دویم، د تور لیست خبره یا د بندیانو د رهایي خبره یا د دفتر د ایجاد خبره، دې سره د سولې شورا مخکې هم مخالفه نه وه. که دا سولې دپاره ګټه کوي، موږ د دې طرفدارو. مسؤلیت چې څوک مذاکرات کوي هغه باید مسؤلیت ولري، هغه آزاد سفرونه وکړی شي، ځکه چې صلح موږ دپاره یو مهم هدف دی او دې ته رسېدل غواړو. زه جای که تاسو لږ غوندې ما ته دا وخت راکوي، او زه به دا هم ارزو کوم چې لکه مطمئن صاحب تلفاتو ته یومیه روزمره تلفاتو ته اشاره وکړه. زموږ په وطن باندې خو اور بل دی، کورونه هم سوځي، فصلونه هم سوځي، ملکی تلفات دي، د آری ماشین لګېدلی او د خشاکو په ځای انسانان پکې رکیږي. په دې تنور کې زموږ هر ورځ موږ لس او زموږ ځوانان سوځي. دا دې حالت په دې خلقو به اخر څوک رحم کوي؟ نو دې کې باید ډېر واړه واړه غرضونه او یا ډېر تهجر او سخت دریزي او دا ونه کړی شي. زموږ دین هم د اسانۍ طرف ته ترغیب ورکوي چې یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو. راځو دې خبرې ته چې طالبانو سره چې کله غیر رسمی خبرې شوې دي، په دوحه کې دوی سره دوه ورځې ډېرې مرکزی او کلیدی او اساسي خبرې شوې، فقط دومره وه چې نوم یې د غیر رسمي خبرو، یو خبره هم هلته پاتې نه وه. د هغوی زیات فشار چې دی هغه د خارجي قواو په وتلو باندې دی. وروسته مسایل چې بیا په نظام کې د مشارکت مسله ده، تعدیل د قوانینو دی یا د قانون اساسي د بعضې موادو، یا نوعیت سیاسي نوعیت د نظام دی او یا د اتباعو حقوق دي. په دې وروسته مسایلو باندې
خیلی کوتاه هم یک نکته میشه اندک وضاحت بتین که با کدام ماده های قانون اساسی طالبا مشکل دارن و میخواین تغییر بیاید و چه تغییری؟
تاسو باور وکړئ که مشخص دی بحث ته مونږ رسیدلی یو چې په دې مادو باندې زمونږ اعتراض دی. په مجموع کې دغه څه خبره کیږي که د قانون اساسي د تعدیل خبره ریشي، نو د بعضی موادو نه غیر شالته یو فصل کې هغه قید شوی دی چې مثلا افغانستان اسلامی جمهوری دولت دی، زمونږ قوانین هم دا قید کړی دی چې دغه ماده به نه بدلیږي، یعنی نظام د سیاسي نظام په انتخاباتو باندې به ولاړ یو، هغه به په جمهوریت باندې ولاړ. دغه سي د اتباعو د حقوقو مسایل دي، وجایب دي. د دین علاوه زمونږ رئیس جمهور هم که تاسو وګورئ نو هغې په خپلو خبرو کې منلی وه چې په نورو موادو کې سور خط د قانون اساسي نه دی. خپله موږ څه وخت چې پس چې لویه جرګه راغواړو کېدای شي چې بعضې قوانینو د قانون اساسي کې بعضې موادو کې تعدیل ریشي. نو که دغسې یو تعدیل چې په هغې باندې ملي وحدت راځي، په هغې باندې سوله راځي، په هغې باندې جنګ بندیږي، په هغې باندې د افغانانو انکشاف او پرمختګ کیږي، نو قانون اساسي او نور قوانین د همدې دپاره دي چې د ملک نظام په هغې باندې وچلیږي. نو دغه شرعا او قانونا دغه خبره نه ده، د مشکلاتو خبره نه ده زما په نظر. البته د خارجي قواو په باره کې د هغوی خبره ډېره جدي ده، خو موږ د استدلال دا و چې خارجي قواو یو ځل راغلي دي، مشکلات جوړ شو، اوس لوی اکثریت یې وتلی دی، جنګي ماموریت زمونږ افغاني قواو ته سپارلې شوې، او که جوړه او روغه د افغانانو ترمنځ وشي شاید د نورو قواو دلته د بانم پاتې نه شي یا ضرورت یې پاتې نه شي. راځئ چې موږ جوړه وکړو، که خدای نخواسته افغانان خپل منځ کې جوړه ونه کړي، که خارجي قواوې ټولې وځي بیا به هم په دې ملک کې جنګ روان وي، لکه خارجي قواوې نه وي او دلته جنګونه روان وو. زمونږ استدلال دا و چې که افغانان جوړ شو، خارجي قواوو کومکونه به د خارجیانو دلته یې ضرورت دی، ولې سیاسي روابط به یې، سفارتي تعلقات به یې، هغه نظامی حضور ته به ډیر ضرورت پاتې نشي. مونږ تاکید پدې دي چې تاسو دغه مسله ډیره جدي دا کم چې کم پاتې دي دا به موزي ډیره جدي منی سي راځي چې سوله وکړو. مونږ د هغه چې کوم شدید غوښتنه د هغه د خارجي قواو په سر باندې
ډیره زیاته مننه. مطمئن صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د دواړو خواو د نظرونو ترمنځ فاصله ډیره دي او کنه امکان شته چې فاصله لنډ شي او دواړه خواوې بالاخره د خبرو په نتیجه کې یوې موافقې ته ورسیږي؟
سروان صاحب زما په نظر چې دواړه ډلې یا دواړه لوري سوله غواړي او دوی پوهیږي چې که په دې اساس وخت کې سوله ونه شي نو بیا به یو اوږده جنګ ته داخلیږي. پر دې طالب هم پوهیږي او افغان حکومت به هم پوهیږي. او ښه خبره دا ده چې امریکا هم غواړي چې نور په افغانستان کې دغه لوبه ختمه کړي. بهرنیان یې ایستلي دي. زه چې څومره معلومات لرم د پاته بهرنیانو لپاره یې هوکړه پټه هوکړه کړې ده او دا وایي که چیرته افغان حکومت او طالب سولې ته ننوځي سولې ته رسیږي نو بیا به دوی خپل سرتیری باسي. او اوباما په خپل کمپاین کې هم له امریکایي ملت سره ژمنه کړې وه چې د افغانستان جګړه به ختموي. نو دغو ټکو ته په کتلو سره زه فکر کوم چې اوس د سولې وخت ده او ټول لوري سولې غواړي. خو په کار دا ده چې افغان حکومت هم قرباني ورکړي ځکه من حیث یو حکومت من حیث چې نړیواله ټولنه ورسره همکاره ده. او څومره معلومات چې زه لرم د افغان حکومت مشرتابه هم دې ته حاضر ده که چیرته سوله راځي د سولې د راتګ له امله خپل ګواک هم قرباني کړي. نو ښه دا ده چې دغه خبرې مخامخ شي روسي او یو څه زور ورتل شي تیز وسي د طالبانو هغه ځینې شرایط واړه شرایط چې مثلا د سیاسي کمیسیون غړي دي پکې وي نړیواله ټولنه دي پکې وي د افغان حکومت په نظر کې ونیسي بل اخره به نتیجه ورکوي ان شاء الله.
تشکر جناب نظر محمد مطمئن آقای مسائل سیاسی و همچنان مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان در این بحث با ما هستین. و خیلی کوتاه میریم به بازی کرکت بین افغانستان و عمان که در آیرلند جریان داشت. تیم افغانستان توانست حریف خود را با تفاوت 5 ویکت شکست بده. همین حالا افغانستان توانست 130 رنز بگیره در آور 19 هم و با از دست دادن 5 بازیکن خود. عمان قبلا 127 رنز گرفته بود با از دست دادن 9 بازیکن در 20 آور. به این معنا که افغانستان در تورنمنتی که برگزار شده بود به خاطر راهیابی مسابقات جام جهانی کرکت 20 آوره به مقام 5 رسید.
بله، افغانستان په داسې حال کې عمان ته چې مخکې ماتې ورڅخه خوړلې وه په 5 ویکټو دغه ټیم ته ماتې ورکړه چې لا یې وه توپونه پاتې ول. وربشو بیرته میلمنو ته او اصلي بحث ته. مطمئن صاحب یو پوښتنه بله حمله تاسو څخه د اساسي قانون په ارتباط د طالبانو غوښتنې څه دي؟ کومو برخو کې دوی د تعدیل غوښتنې کړي؟
او سروان صاحب مخکې له پوښتنې نه زه هم په خپل وار سره د کرکټ د ګټلو مبارکي ټول افغان ولس ته وایم. او یقینا په دې خبر سره په اورېدو سره ما او مولوی صاحب شهزاده شاید دواړه خوشاله شولو. راځو دې ته چې اساسي قانون ګوري. اساسي قانون هر وخت د تغییر وړ ده. دا داسې یو شی نه ده چې مثلا طالبان او افغان حکومت به په دې باندې شپې ورځې تېرې کې مخالفتونه به ولري. خپل افغان حکومت هم د دې غوښتنه کوي چې په اساسي قانون کې تغییرات راسي. او اساسي قانون دغسې یو شی ده چې یوازې له ځینو مادو څخه چې هغه هم افغان حکومت له خوا نه په تېر کنفرانس کې په اسلام آباد کې ویل شوي وو چې اول او دوم فصل ده په دې کې تغییر نه راځي. بالاخره څومره چې افغان حکومت نظرونه ټول کړلو د پوهانو او افغانانو هغوی دا هم ورته ویلو چې حتما باید تغییر کې راسي که طالبان غواړي چې په اساسي قانون کې تغییر راولي او سولې ته لاره پرانیزي. دا ډیره مهمه نه ده زما په نظر مخکې له دې نه چې موږ اساسي قانون ته ولاړ سو. ډیر مهم مسایل دي لکه د اوربند مسله ده د طالبانو د تور لیست مسله ده او تر ټولو مهمه او اړینه مسله د طالبانو د قطر دفتر په قطر یا بل هر ځای کې په رسمیت پیژندل. کله چې دغه ابتدایي یا دغه مهم ګامونه واخیستل سي، اساسي قانون په هیڅ ډول د سولې په لاره کې خنډ نشي ګرځېدلی.
اما خیلی مسائل جدی در قانون اساسی افغانستان از جناب مطمئن صاحب که حکومت افغانستان به حیث خط سرخ اونها را انتخاب کرده، مثلا انتخاب رئیس جمهور در انتخابات آزاد و عادلانه، اما نکته ای که طالبا بالاش در گذشته تاکید داشتن شکل داشتن امارت بود.
بله مطمئن صاحب.
بله
مطمئن صاحب
مهربانی.
مطمئن صاحب صدای شما رو درست نامد، فکر میکنم مشکل تکنیکی پیدا شد. من نکات از قانون اساسی را اشاره کردم بالایش که حکومت افغانستان او را گفته که اینا خط سرخ هستن و از این عبور نخواهیم کرد، مثلا انتخابات عادلانه و آزاد که به اساس از رئیس جمهور انتخاب شود، در حالی که طالبان در گذشته بالای داشتن یک سیستم اماراتی صحبت میکردن.
مرزبان صاحب، ما پیشتر گفتم که امو خط سرخ که در کنفرانس اسلام آباد امرای طالبان مطرح شده بود، وقتی که حکومت افغانستان همراهی سیاسین افغانستان صحبت ها داشتن، اکثریت سیاسین افغانستان برایش گفتن که باید در مذاکرات قانون اساسی یا که حکومت پارلمانی باشه یا صدارتی باشه سرخ خط سرخ نباشه. مثلا ما که معلومات داریم حکومت افغانستان کوشش میکنه که یک جرگه دایر کنه و امو که چی رقم حکومت صدارتی به پارلمانی به صدارتی تبدیل شود.
اما امارت، یعنی امارت را شاید نپذیرن.
مرزبان صاحب، امارت دیگه طالبان نمیخواید. او امارت که بود، امارت برای افغانستان
بود، تشکر
بحرانی بودن. یعنی ما که معلومات داریم طالبان در پیامهای خود نوشته کده که ما انحصار قدرت نمیخوایم و متیقین هستیم که دیگه امارت نمیخواید، یک حکومت میخواید که کل افغانها در او باشه و برای افغانها قابل قبول باشه.
بله ډیر زیات مننه مولوی صاحب. شاهد لدی داسې معلومیږي چې د سولې په خبرو کې هغه اصلي خندونه تقریبا تر یوه حده پورې لري شوي دي. تاسې د بهرنیو ځواکونو هم یادونه وکړه، د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام خو د 2018 کال پای دی، یعنی که چیرته جګړه نه وي او چیرته د طالبانو په ځای یو بل ډل هم دغسې قوي رامنځته نه شي او یا طالبان جګړې ته دوام ورنکړي، نو بهرني ځواکونه له خپل تقسیم اوقات سره سم د 2018 کال تر پای پورې کاملا ووځي. نو آیا تر 2018 تر پای پورې د بهرنیو ځواکونو البته ډیر محدود شمیر به پاتې کېږي، د 2018 په اوایلو کې هم ډیر شمیر ووځي، آیا دغه به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي که نه؟ دوی غوښتنه دا ده چې سمدستي د ټوله د سولې له موافقې سره سم ووځي.
زما په فکر طالبان هم اوس په ملي سطح او په جهاني سطح باندې د دې سیاست نه او د مشکلاتو نه خبر دي. کم شی چې قابل تطبیقی او ممکنی هغې غوښتنه به په جدي شکل کوي. په یو ورځ باندې دغسې وتل هغې هم پوهیږي چې دا به مشکلی، ولی لکه تاسو چې ویله چې هغوی دپاره خو یو تاریخ معلوم دی او خود به خود به وزي. البته که حالات داسې برابر شي چې هغوی بیا هم تشویش ولري او یا بانه ورته جوړه شي، دا به زمونږ له خوا نه وي. که موږ غواړو چې موږ خپل ملک خارجان په نظامي سطح ونه لرو، پرس که نظامي حضور ونه لرو، په کار داده چې افغانان خپل منځ کې جوړ شي او دا خپل کور وګڼي او خپل اسلامي او ملي او خپل افغاني ګټو ته احترام وکړي او د خپل ولس غوښتنو ته احترام وکړي او دلته یو په بل اعتماد وکړي، یو بل ته احترام ولري. خپله به خارجیان ځي، هر خارجي چې د ملته راغلی دی، که د شبکو په حساب دی، که د قوتونو او قدرتونو په حساب دی، هغه د یو چا په توسط دلته راغلی. نو که موږ یې نه غواړو چې دلته پاتې شي، موږ به روغه جوړه کوو. یو خبره چې اوس مخې ته راغلې ده هغه دا ده چې دوی مشارکت شاید وغواړي او انحصار نه غواړي، او مشارکت ممکن دی په نظام کې کیدلی شي. قوانینو سره دی زیات مشکل نه لري، زه چې څومره فکر کوم قانون اساسی خو د افغانستان د مصلحت په خاطر باندې د اولیا مصالح او د تنظیم نظام په خاطر او د انکشاف او پرمختګ په حالت که دغه سی او ماده کې هغه یو غواړو چې دې سره انکشاف راځي او پرمختګ راځي وحدت راځي سول او ثبات راځي دې کې به مشکل نه وي. یو شی چې دی هغه دا دی چې که څوک اسلامي جمهوري دولت غواړي او که څوک خلافت او امارت غواړي یو مشکل چې د سولې حیاتونو ته دی هغه دا دی چې دا بیا د ملت حق دی او د ملت په حق باندې شاید دا حیاتونه فیصله ونه کړی شي چې نظام دې څه رقم وي اوس څنګه به مونږ د چا نه دا حق واخلو چې د نظام په جوړونه کې دې ستاسو انتخابي حق نه وي
تاسو د رایې ورنکړه که د ملت مسله بیا خو د انتخابات دي نو خو معلومه ده که څوک همدغه شی ومني همدغه
اصل یعنی ما داسې ویل چې دغه اصل ته دی اصل ته که مونږ غواړو چې دلته کوتتاګانې نه وي او دلته زور نه وي او دلته ظلم نه وي او دلته د غصب او دا مسایل نه وي او د افغانانو رایو ته احترام کوو نو دغه یو مسله چې زمونږ نظام به ضرور په انتخاباتو جوړیږي شاید دا د ملت حق وي او دا یو هیئت که زه په دې هیئت کې ما که مطمئن صاحب وي که تاسو یاست که د هغې طرف نه څوک وي هغې به دا حق د ملت نه وانخلي چې تاسو دې هیڅ د نظام په جوړونو کې د رایې حق ونه لرئ. د اتباعو په حقوقو باندې مشکل نشته ځکه چې حقوق هغې هم مني موږ هم منو البته په جزئیاتو کې که څه وضاحتونو ته ضرورت وي یا مثلا یو بل ته قناعت ورکولي منګ سره چې څومره خبرې دی کړې دي د تعلیم او تربیه دغه حق د تجارت حق نور مدني حقوق دا ټول دی ډیر په شدومت ویلې دي منګ ته اعلامیه چې خپل را کړې دي هغه کې د ادب او حقوق منل دي کمزای کې چې وضاحت ته ضرورت یې هغه با وخت سره دغه کو یو بل خبره چې زه عرض کوم هغه دا ده چې منګ د طالبانو سره جوړه کولای شو منګ د حزب اسلامي د ناراضیانو سره جوړه کولای شو منګ د خارجي شبکو سره د جوړې په معنا ځکه نه پوهیږو چې د هغوی دغه کوم مبارزه ده یا جنگ دی دا د یو جغرافیې پورې مربوط نه دی نو افغانستان کې دننه هغې دغه خپله جګړه نه کوي هغې د افغانستان نه بهر هم کوي او کوم ځای کې چې برابر شي هلته ګزار کوي موږ د بین الافغاني مذاکراتو د غوښتونکي او د ګاونډیانو د جهانیانو همکاري غواړو که دا د چیچنیا د ازبکستان او تاجکستان او د پاکستان او د عربي نړۍ او د نورو ځایونو د جنګیالیانو خبرې نو هغې سره د سولې سوال ځکه نه پیدا کیږي چې د هغوی طرز فکر جدا دی. یو خبره چې طالبان د داعش د فشار نه راځي نو دا زه نه منم بلکې داعش چې خلق ولیده یا نورې دغه ډلې نو اوس په ملي سطح په منطقوي او جهاني سطح خلق پوه شو چې دا طالبان خو د دوی په نسبت باندې ډېره معتدله ډله ده راځئ چې دې سره جوړه وکړو چې په شریکه مقابله وکړو.
جناب شاهد صاحب، جناب مولوي شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح افغانستان و نظر محمد به مطمئن آگاه مسائل سیاسی افغانستان که در این برنامه سهم گرفتین و با تشکر از شنونده های عزیز که در برنامه زیر آسمان کبود از طریق تلفن ها و اسمس هایتان با ما در تماس شدین و همچنان از طریق پیام های فیسبوک. هفته آینده باز هم من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان در برنامه زیر آسمان کبود در همین ساعت و همین روز با شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به ادامه برنامه های رادیو آزادی. فراموش نکنین که پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را خواهید شنید.
¡Gol! همش لاش خارانه این کشوره.